یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند ته ځان کاندید کړی، خو د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه اچونه پای ته ورسیږي له پارلمان به ووزي. د پاکستان پارلمان د شنبې په شپه ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي، د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي دي. پروان ولایت کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن سهار د بګرام هوایي ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي. د حبیبي په خبره د عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ کیږي. لوبه تر شاوخوا نیم ساعته د بشکیک په غازپروم ارینا سټډیوم کې پیلیږي. د افغان لوبډلې یو غړي رضا کریمي د راتلونکو لوبو په اړه د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې ټول ډله د خپل کار څخه راضي ده او وبتوانیږي چې د ازبکستان په وړاندې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغزستان په کوربتوب پیل شوي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړه. تمه ده وروستۍ لوبه کې له نیپال سره مخ شي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوي حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتس کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام معرفي ته د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات ادعا کوي چې لاخته وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
په دې اړه راپور درته خبرو چې د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو پوښتلي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د رایه اچونې بهیر پیلوي. په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
دوو بوری واغسل په 2500 نازبره خدای په هغه دی یو سلو دیش تر ډالر وخت په ماغه ورځ منیم په 2500 او اوس په تا وی او اتیا کی ډالر دی اوس بین په 2500.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. ښاغلی سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دغې موضوع په اړه خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی، خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات وکړو، چې په دې عملی اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصالحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي، چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا سمټر آسانه ده، هر څوک کولی شي وي دا اوټ خو یو واقعیت دا چې په افغانستان کې نور د چاته مجال نه دی پاتې څوک مخالفت لاس پورې کیه وي جګړې ته زلخ.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. مدوران دی سیګار یو راپور کې ویلی وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوز یو شمیر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د پاکستان پارلمان کې نن په ځای وخت 2 بجو باندې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګیری کیږي. د همدې موضوع او د پاکستان اړوند سیاسي کړکیچ د لا جزئیاتو لپاره د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک سره د خټک سره رایګیری خو بکیږي. څوک څوک کاندیدان دي دغه دو ګوندونو نه؟
ډیره مننه. دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید چې د اغا شابه شریف ته چې د نواز شریف کشر ورور دی او په خوا د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی، او دا وخت یعنی د عمران خان د حکومت دوران کې د اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د مشرو، او د تحریک انصاف له طرفه په خوانې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کاندید دی.
له پارلمان ټولو 324 څوکۍ نه باید څومره رای وګټي چې د صدر اعظم شي؟
باید چې 102 رای دی واخل،
او په یوازې سر باندې شاباس شریف دا رای پوره کولای شي که مجبور دی ائتلاف وکړي؟
نه، مسلم لیگ سره دومره غړي نشته دی، خو مسلم لیگ ته د پاکستان پیپلز پارټي مرسته حاصله ده چې دویم لوی پارټي د بیا د جمعیت علما اسلام چې هغه متحده مجلس عمل بل کیږي. د سره اغي ته د عوامي نېشنل ګوند ور سره د اختر منګل د بلوچستان نېشنل پارټي دا داسې یو څو نورې وړې وړې پارټي دي. بیا پکې دوا امینه دي د وزیرستان علي وزیر او محسن داوړ، دا ټول د شابا شریف په مرسته ولاړ دي.
عمران خان په اړه بو پخته مغه خو تازه د خپل ټویټر هغه معرفي هم بدله کړې ده، لیکلي دي چې فارمر، یعنی پخوانی صدر اعظم د پاکستان او یوازې د ګوند مشر لیکلی ده. هغه څه ویلي دي؟
عمران خان خو لدی وړاندې د خپل پلویانو ته ویلي چې د اتوار په مخام باندې په اسلام آباد کې راغون شي او یکشنبه لوی مظاهری وکړي. نو هم بیګا تیر شپه په اسلام آباد، کراچي، لاهور، پېښور، سوات په ډیرو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویان راغون شي او واقعي جاغي ډیر لوی مظاهری کړي. بل دا چې د عمران خان ګوند اوس خپل دری سرګن کړي چې هر کله چې شاباش شریف کو وزیر اعظم منتخب شو نو دی به د اسمبلی نه بیا استفاده نکړي.
دا کار څومره ممکنه ده او څه اغیزې بلري، څه عواقب بلري؟ دا
ممکنه خدا، ځکه چې پرویز خټکم ویلي دي چې هغه د عمران خان په کابینه کې وزیر او شیخ رشید هم ویلي دي، د هم وزیر فواد چودري هم ویلي. خو بیا یو څه وزیران داسې شته چې د عمران خان په کابینه کې د غملګري دي، اغې د استفاګانو په حق کې نه دي. نو دا هم امکان لري چې په دې باندې په تحریک انصاف کې یو تقسیم رامنځته شي.
مننه. د پاکستان په څلورو صوبو کې هم په پارلمان کې کړکیچ روان دی. هلته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې، او په سند او بلوچستان کې څه دي؟
بالکل، په پنجاب کې داسې ده چې د عمران خان حکومت او د اغه وزیر اعلی استعفا کړی ده. اوس الته یو بل وزیر اعلی منتخب کیږي چې یو د عمران خان کاندید دی او بل د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید دی. د مسلم لیگ نون د شاباش شریف زوی دی حمزه، او د پاکستان تحریک انصاف په خوانه د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دی. الته دا کړکیچ روان دی اوس معاملات للی د عدالت ته. بیا په پښتونخوا کې پرون د دین وړاندې یو قرارداد وړاندې شوی د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد حکومت خو هغه هم نن دازه چې دل تراتلم تانو یو شی به مخ کې هغه واپس واخستل شو. پسین کې خو د پیپلز پارټي حکومت داسې مشکل کم نه لري. په بلوچستان کې بیا یو د اتحادیانو حکومت نو هغه کم کې دیشي چې پراتلونکو کې مسلې
مخ ته اخر کې یو څه چې عمران خان خو پم دې مظاهرو په لارینو باندې مشهور دی او تر همدې ځایم چې رارسېدلی تقریبا د همدې په زور راورسېده. اوس بیا څه ویلي دي چې څه به کوي؟
عمران خان ویلي دي چې او د عمران خان د ګوند مشرانو هم دا ویلي دي چې دوی به په آرام باندې نه کینی بلکې دوی به په ټول ملک کې مظاهرې کوي او که داسې اوشي نو دوی واقعي چې مشکلات راولړولی شي.
ډېره مننه کوم داود خټکو د مشال راډیو ایډیټر چې د پاکستان د پارلمان د نننۍ رایګیري په ارتباط او همدارنګه د اړوندو نورو موضوعګانو په اړه خپل معلومات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره لیدنه کې کړې. خو ښاغلی شاهین ویلي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هره ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصیږي. خو سهیل شاهین دې پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بیلابیلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
جوان
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارولو ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
د بریتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکرين کې د روسي د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خبروي نن وویل چې اوکرایني ځواکونو د ځوابي حمله پر مهال د روسي د پاوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسي د پاوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول همدارس په کلا بند شوی بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندوی کوي. د برتانیا استخبارات همدارس زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمبارۍ پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پاوز دارا پور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسي پاوز د پلازمینی کیف او سومی خار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو لوړې بای شکایت کوي. په دې اړه راپور واورئ تر غوړسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مې راوي.
د جلال آباد خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د خار هټیوالو د لومړنۍ خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له عملی دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکو تازه ګل او مجتبا د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول
کړي.
چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خبر برابر شي باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې د نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد خار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په اومده ډول توکي پیری. دو تنه هټایوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. سادن د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوله، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې خاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي. هر هټایوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د غزنی د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په دې ولایت کې 50% تولیدي کارخونه کمې شوې دي. د دې خونې مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي رادیو ته وویل د بانکي تحریمونو او نه فعالیت او د پیسو د نشټوالي لامل دا کارخونه تړل شوې دي. ښاغلی قلندری وایي د کارخونو خوراکي توکي، پلاستیکي لوښي او ساختماني توکي تولیدول. که څه هم ښاغلی قلندری د تړل شویو کارخونو د شمیرو په اړه قرار کم وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې د دې کارخونو له تړلو سره سلګونه کسان روزګار شوي دي. نوموړی وایي په ځلونو یې دا موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو له ژمنو سره هم په غزنی کې د سوداګرو ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي د تخار د مرکز تعلقان او بنګي ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سړک تر غولو او جغلا چونې چارې پای ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان مولا حمید الله مسپانه نازدي رادیو ته وویل دا سړک د 3 میل افغانۍ په ارزښت د ټولګټ ریاست او د یو خصوصي شرکت له لوري رغول شوی دی. ښاغلی مسپا وایي د دې سړک تر غولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار فرصتونه هم برابر شوي وو. نوموړي زیاته کړه د دې سړک له جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ډېر ترانسپورتي ستونزې حل شي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر واتی افغانۍ او نوی پوله، یو یورو او نوی افغانۍ او څلیرشت پوله، یو انګلیسي پاونډ او سل دیارلس افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ او اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او دیرش پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کو په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غېدلې وو په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د وزنی روختون د امکاناتو او ستونزو حل درکړو خو لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده د پاکستان پارلمان د یکشنبه سهار وختي د رایې اچونې لاره عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته پکتو پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې لګې نیوکه کولې د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او د غراز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوخوالي سره مخامخ دی د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوای وو او نشتون به د افغانستان پر روان وضعیت بی اغیزه نه وي ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکي د هغې هواد پاوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان په هنتون به یو شمیر افغان پناهغښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 25 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان په هنتون په محوطه کې مشتدل پیل کړي په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي د په هنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې په ناغښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوېستل لږونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون لګڼو ستونزو سره مخ دی د معتادینو روغتون کې د مهال شاوخوا 15 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسولانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي نور زموږ د سیمه ایز خبريال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو رجایو او نور برخو کې ستونزې لري دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د خزو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي د معتادینو روغتون سرطبيب ډاکټر حمید الله آزادای رادیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران نرسان فارماسیستان روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ دو کسانو په درملنه بوختی
جدي ستونزې دي د غذایی مواد جدي ستونزې د همدارکم د درملو جدي ستونزې او دغه رقم ته موږ د البسی او د کارتسی دغه ستونزې د کمنجمنت په خاطر د وتکو نشتون دی د چدولې جګوالې دی ترڅو چې هغه موږ د خدمات لا کې شي نو دغه ستونزې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سم
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده بلوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وای درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خواله راغلی دی صدیق یو هنرمند دی چې لنګ دی یو کال راهیسې نشو ته مخه کړي او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی دی وای ټولنیز ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د معتاد کېدو سبب شول
پریشان وي زړای خپاوي نه سړای فروغ د شی بیا یو مرګل سره کې سنگراټ وڅکې سیګریټ نه بیا 400 تشي خبره 400 نه د غریب سچي سړای شې ته سي ای نه بس روغلل مونږ دیلی ډاکټرانو صاحبانو ته روغلل بس تداوی مونږ خاکي.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روغ دی دی او څو ځله د معتادینو په روغتون کې بستر شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کړي.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله، اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشه یي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسې خلکو نه نفرت کوي، یعنی هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کی بدرومی ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو ایغی ندای لری وسوتی و سالیم مصروفیتی تا پیدو که ترسو دای بیر تا احتیاط تا مخنکی.
پا خوز که ده معتادین و ده اویا بستری زروختون مسئولان وایی چه پا تی راحتو میاشتو که شاوخوا 350 کسان تداوی کری او که ده روختون شتستون زیاو نمگرتیاوی حل شی نو ده ناروغان و ده درمل نبهیر بلا نور چطک شی.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له آمر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت تیمه، یعنی د بهر نایی کې دوه ویشت نایی لر بهر نایی کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی او د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې دا بای بعد په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامې کې دی د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده، یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو دی اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما دغه ګران فروشیانې چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې دی ګران یې خرڅول، چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کېږي؟
په یو ښار کې چې اووه میلیونه خلک ژوند کوي، سل دوه سوه یا درې سوه شکایتو خامخا کېږي چې هره کم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نایي دوم نایي څلورم نایي شپږم نایي دریم نایي هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی زموږ خامخا شکایتونه به کېږي، دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو یې سرغړونه له کابله بند کړي وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موړ کړي مو دي، امو جریمه کړي دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو آمر نعمت الله بارکزی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لعل پور ولسوالۍ د چکنه وزلتین نه ګلدین ته سره په تماس کې. افغانستان کې چې کومې سوداګانې چې یو شی په زر خرڅېږي، هغه شی اوس په دوه زره خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په پنځه زره باندې خرڅېږي.
عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداس ولسوالۍ د بړو کانونو دا پیغام د ازادي راډیو ته کوم خو دې زما د پیغام نه شو کی. دا کومې مرستې چې کیږي د نړیوال د کومې مرستې کې د ډبلیو سی د خانه دغه لسې دا کوم مرستې کیږي، دا موږ ته د انجنیرانو کارتونه را کړی دي، او دا کارتونه چې دي دا وایي د ونډولو په حساب باندې پوه شي، او دا تاسو تقسیم کوي پوه شي په دریو په څلورو چې تقسیم کوو نو بدي باندې بچي شي اوس نو زما کار روان شي او نوي داغي کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زماله نور همکارانو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف هم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی مخته کړی. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي په دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ شوی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د خبرونه ته خراغلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبي اعتماد شو. له دې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پایتن نه دی رسیدلی او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دیره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشی په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه د مسلم لیگ او پیپل ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونې میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤول میرویس اشفته. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له معارج صاحب سره لومړی پیلومه. معارج صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسي جریانات به پر افغانستان که اغیز ولري، زیات تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
مننه. زه تاسو ته ګران ملمت، تاسو تخنیکي همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د پاکستان کړکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوی مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي او همداسې دغه نوی رهبري چې طالبان د پاکستان منځته راځي، د دوی دغه میتود د پالیسي مخته وړلو به په کوم ډول مندي، صرف په دې کچه به وي؟ په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري، ځکه د پاکستان پالیسي جوړوونکي کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی ته ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسي کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان په دې مسایلو کې. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وه، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمې نړۍ هیوادونه اکثریت دي لکه خصوصا لکه پاکستان افغانستان، دا تحت کنټرول د غرب دي. غرب هیوادونه دلته معمولا برخلیک ټاکي، لوی فیصلو کې دوی اقدامات کی اتا ہدایت نہ ورکئی نو بینان خصوصاً با پاکستان سے دی غرب دخوانا دی خپل اهداف دی خپل موخه د پار دی مجری هواد په توګه جوړ سوی ده. هغه معمولا بدون لغنه د افغانستان له چارو سره چارواکو سره کوم خاص توپیری چلن نسی کولای او په خپل ډول مند روان وي. وو بالکل دا به کېدای سي مثلا پنجابیان هوښیار دي، خپلو ګټو ته ژمن دي، معمولا په لویو لویو بحرانو کې د نړۍ او د سیمې د خپل هیواد په ګټه منده کار کوي، خپل وګړو ته ژمن کسان دي. وایم چې سب سے پہلا پاکستان دوی ته ارڅنه د پاکستان ګټې مهمې دي. یا په عمیاتو وظیفه چې لري مثلا یا پروګرام چې مختبی دوی خپلو ګټو ته پام کوي، په هغه صورت کې که افغانستان د بربادۍ او د لاس وهنو یا د بدبختۍ سبب هم د دوی د ګټو ګرځي، بیا دوی نه درېغ نه کوي.
مننه اشفته صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې امارات صاحب وایي چې د پاکستان پالیسۍ پوځ جوړوي، نو په غالب ګمان له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به هم د پوځ په لاس کې وي، نو په دې ترتیب سره د پوځ په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
اور سر کے سلام و احساس ہوتا محترم مہاری سے اور محترم اور توڑا دیکھوں ہرو مرو ادا کی دن کی دی ادا چھ جدی حالت اس کا دے فوز رول لا پسی جاتی جی نو ہوا پر طالبان باندھے اور افغانستان پر ننی چارو باندھے متاسفانہ منفی عغیز ہم لری ذکر چھ یو خود آئیس آئی لاس مہانہ دا بندہ چھ دا فنڈامنٹلزم په پاکستان کې ډیر سابقه لري او دیوبند د ایس ای تر تاثیر لاندې کار کوي او کوي او زموږ یو تعداد ډیر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي له لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې د تیر حاکمیت سا و موجودہ حاکمیت چی دیر امکان داری پکی دے اسلامیانو رول لا پسی زیاد سی پا افغانستان کی اخوال احید دلائی سی.
ستاسو پا نظر دے طالبانو اڑی کی پتیرو شلو کلونو کی یا لگ تر لگا پینزل سو شپارو سو کلونو کی د پاکستان لپاوت سر زیاد وک لسیاسی مذهبی گندونو سر د پاکستان
پوز په پاکستان کې پرتور مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم د تیوریک لحاظ رول لوبوي، مګر په پالیسي بهرنۍ پالیسي کې د پوز او په خاصه توګه ایس ای ډېر عمده او اساسي نقش لري.
یعنی د پاکستان مذهبي ګوندونه خې تاسو چې له ایس ای سره په اړیکو کې دي،
مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي تر لحاظ دیوبند مربوط دي، مګر مستقیما د دوی رهبری تر د آی ایس ای په لاس کې دي. یعنی پوز او آی ایس ای په کې ډیر اساسي رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تیر تنظیمونه او موجوده طالبان او تحریک متاسفانه د پوز او آی ایس ای تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشفته صاحب. مارج صاحب، څه فکر کوي تاسو په تیر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت لدې کبله انتقاد کېده چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، فکر کوي چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او که به بیا هم عمران وبخې راتلونکی صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
دلته رهبری دي یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې چې پاکستان یو مجری هیواد د غرب لړۍ ده او غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی چې د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخې ته بوزي. نو بینان دوی د خپلې وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړی ده دا چارې مخې ته بیایي، خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکی اداره ډیر واک اختیار نه لري، دا یو تشریفاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، غوی هر پوځی یو سیاستمدار هم ده. وګي تقریبا تر ډیر بریده پورې راځي په انګلستان کې ته زده کړې کوي. دا جوات دا دا کارا خبر دا ټول په دې باندې پی ک په خوانی تنظیمی مجاهدین او جادي ډلې وی یا اوسنی طالبانو دی ټول پاکستان کې روتل سوی دي. د پاکستان په ملاتړ او د دوی په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن سوی دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي. د ځینې مجبوریتونه هم اتحاد دوی ته کوي او داسې پخوانه دغوی په ملاتړ باندې ته واک ته رسېدلي دي. خامخا هغوی سره اړیکې لري. نو بیا تاکید په دې باندې کوم چې د نورو هیوادو بهرنۍ پالیسي لکه موږ د نه ده چې هیڅ پالیسي نه لري او یا دا ده چې د وطن یو څه چې مخې ته راځي هغه مخې ته وړي. نه، هغوی مخکې له مخکې پالیسیانې جوړې کړې دي، پروګرامونه جوړ کړي دي. هر هیواد پاک لمن دی، هغوی پوهېږي چې هغوی څه وکړي. هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي؟ پوځ او ISI. افغانستان په چارو کې د افغانستان بدبختي همیشه پاکستان غوښته ده. د افغانستان کې ثبات هغوی په خپله ګټه نه بولي لکه نور هیوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي. د دوی کورنۍ امنیت به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي. که چېرته مضبوط قوي حاکم نظام منځته راسي، بیا دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره ته راټکه مارګلې پورې دعوا کوي. دوم، پښتانه چې بلوچان چې په پاکستان کې دي، دوی بیا فرق کوي چې د ما خپل ذاتي وطن حکومت جوړ شوی دی. بیا هغوی د پنجابیانو دا ظلمونه او حالت چې ویني، بیا هغوی نه اطاعت نه کوي، مخ تر اړوي. نو بنا دلته همیشه بې ثباته هېواد بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مخ ته وړي. دوی په وړیا توګه چاپراش قانونه
خبرې کوو. دا اقتصادي مسایلو باندې هم زه مارش صاحب وړاندې غواړم خبرې درسره وکړم، خو له تاسو نه غواړم یو بله پوښتنه وکړم چې د پاکستان بې ثباتي، البته که دوام وکړي د پاکستان سیاسي بې ثباتي، دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې، نه یوازې د افغانستان، یعنې له افغانستان ورهاخوا د سیمې په کچه څه اغېز ولري؟
په هیڅ صورت مده پاکستانیان پنجابیان ما وخت هم ولس دوی خپلو ګټو ته خپل ملي مسایلو ته ډېر ژمن کسان دي، هوښیار کسان دي. دوی هیڅ وخت بې ثباتي ته ډېر حده پورې نه پوهېږي. دا د ورځو خبر ده، حتی هفتې ته ډېر نه ځي. معمولا یو څو وخت دا کار کوي. داسې پاکستان د سیاسي لحاظه یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې اوس له چین سره اړیکې جوړې کړې وې، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وې، یو ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا غوښته چې دوی فشار لاندې راولي. کله بلوڅان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وو او لږ تهدید په ډول کې مارم. بیا هم پوځیان هوښیار وو.
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان کې بې ثباتي نه راځي، یعنی دا احتمال ردوي
په هیڅ صورت باندې؟ هغوی نه غواړي چې مثلا خلک هوښیار خلک د خپله پنجابیانو سندیان پښتانه او بلوچستان ښه مهار کړي دي.
یعنی یو خو ناامنی او امنیتي بې ثباتي ده او یو سیاسي بې ثباتي ده. سیاسي بې ثباتي هم پر سیمه اغېز نه لري ستاسو په نظر؟
په هیڅ صورت باندې لري. یو وخت زه په پاکستان کې په چیرته ومه، زه هلته ډیپلوماتم تیر سوی یم. بیا ما یو پوښتنه هغه وخت کې چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نوشلي بنده کړې وه، غوښته چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکه ته راکوز شه. موږ فکر کاوه چې ودی او غچ اخلي نواز شریف نه، مارم کله چې هم کته چې هغه غرض یې ونه کړ. او جنرال ما پوښتنه وکړه مال ده ته سزا نه ورکوي؟ هغه نه کې وای نه، موږ سیاسون ته سزا نه ورکوو او نه یې وزنو. دا بیا یو ډول باندې ساتو چې بیا په کاریږي د پاکستان په سیاسي چارو کې. یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکي دې مسلې ته پام کوي. خامخا چې کله وګوري چې دې اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځ راځي، بیا فورا سره کینی فیصله کوي. جوړې فیصله بیا څوک کوي؟ پوځیان کوي. پوځیان بیا په زور باندې بیرته مهارایي دا مسله.
مننه. اشرف صاحب، فکر کوئ چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا له امنیتي نظره بې ثباتي منتفي ده نشي راتلی؟ که راتلی شي ستاسو په نظر اثرات به یې، اغېزې به یې پر سیمه څه وي؟
یو څه بې ثباتي همدا اوس رامنځته شوی، مګر دا به ډېر دوام ونه کړي، ځکه چې نه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې هلته بیا هم په اردو کې او په ایس آی کې رول لوبوي، هغوی سیاستمداران دي او د پاکستان د ګټې د خاطره ډېر ودغه مسایلو ته لمن نه وهي. زه فکر کوم ژر به تر کنټرول لاندې راسي. او دا چې خلک په طور د مثال په دا روسیې دوه ورځو کې د په خاطر توګه په دوه شپو کې د عمران خان په لویان دي دوی کوم سره قناعت وکړي ځکه چې دا د غرب لاستي علاقه دوی غوښتل چې دا کار وسی کنه نو کا خلک پکې رښتیاګو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راتل په پاکستان کې مګر اساسي نقش پوز او ایسای لوبي او د دوی سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران دي د پاکستان د منافع او د خاطر دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کی تر کنټرول لاندې راولي او بدیر لمن ورته ونوي او دا چې پر افغانستان باندې چې اغیز لري یقینا ته به هم د موجوده سرپرست حکومت د اړیکو دوی سره دي چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس نه دي یو خو ډیر ور سره نږدې دي بل خو هم دا څنګه دي چې ډیر بل لري مګر یو څه توپیر پکې شته دي زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ د افغانستان کې د سرپرست حکومت شېم چې دوی کوم برنامه ورته نه لري نو باندې چې د یو منفعل سیاسي کتون کې په توګه خپل رول ولوبوي او سبا دې هغه ونه کی مګر دا چې وګوي وګوري چې یو لږ مطالبه ته نور هم پچی چټک کې درنه په افغانستان کې دا به نږدې ورځو کې معلوم شي
او شفته تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پوځیانو د سیاسيونو مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتانه چې ملتپال پښتانه دي دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به پر راس کی وي یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلې دي د افغانستان له جریاناتو سره د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا په سیاست دي ځکه چې عمران خان یو قومي لیدنې د نوډل او دوی سره په دنيژدې په تماس کې وو د دې مورد سره ډیر ځانته خپل ګونته ګټه پورته کول دا چې تغیرات راسي او د عمران خان په نشټون کې یقینا دوی لپاره یعنی د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړوند یو څه محدودیتونه لا پاتې دي او منفي اغیزه پر دوی باندې وکړي
په کوم دلایلو یعنی څه ډول منفي اغیزه
یعنی دوی کله چې مستقیما د پاکستان سره غازم سره روابط درلودل دوی ته د امکانات ورته برابر شوی وو د اقتصادي لحاظ نیولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې دا چې عمران خان روس د دې نه په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري نو د دې ځای ودغه نیسی ISI او پوز او پوز او ISI د عمران خان پالیسی او دغه ګوند پالیسی باندې لري د دې خاطر وي چې محدودیتونه لا پسې زیات شي او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توأمیت څخه یو وانه شي چې استفاده کول او غتی پروتوکول دا به پسې محدود شي ځکه چې د پاکستان په نفع نه وو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډیر دی مګر د عملی لحاظ متاسفانه وګوي بیا هم ژوند دي د پاکستان په ګټه د خاطر نه د افغانستان د خاطر دې خاطر په کوم چې یو لر محدودیتونه به قربان دی ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډیر لا پسې ضعیف شي
مننه مارچ سب د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکو بڅر ډول تاسو ته ښکاری یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره د پدانویو تحولاتو کې
ګوره دا پی ټی ایم یا ګوندونه چې پار هواد کی یا خامخه بهرنی یملاتړ هم لري پی ټی ایم دي چملاتل لري هندستان سره دومره مرسته ونه کړل مثلا چې پکارو باید کړی وای بیا راځو افغانستان ته چې افغانستان باید کړی وای ځکه افغانستان ادا کې تر اټک پورې د ما یا مرګري پر د ما خپل خاوره ده او پښتانه د ما واران دي مره په صورت باندې پڅونه سکلای بل خبر راځي چې د خبرې سم سفر احتیاط ملت وکړو یو چې پاکستان کې چې هر ګوند او هر سیاسي یا پوزي او بخره غوړم سیاسي یا مذهبي ډله سره پورته کوي خامخا آئسائی اوغ کے اثرات لریا نفوس پکے کئی او کنٹرول لئیے پر صورت مند کہ پخوانی دے کہ اس نے دے کہ نئی راپورتہ کی او کہ بیا کم او بغاوت کی سرغور نہ کی خواد مگر از دی پیچم ٹو رہبران مشران یا رزدان تو ولے گلے نو پدی مند اسنا جور کرا بس دی افغانستان مسئلے تے پس غران دا وایم پر کارا مند وایم سے آئسائی پر رہبری دی افغانستان کے داؤس طالبان دی ہم دوی خپل کسان لری خپل کسان جذب ځای کړی دی طالبان ټول د مکمل د سند دی کې ست پاکستان ست سپیشل کسان ست مسره به یو تاسو بن کسان ست خو پڅان کې د سندل هم سه نه تنای سایت نورو بهرنی استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي او وی کنه ولې دی کچې تا پاک سپیشل طالبان وکړی سي وطن باندې طالبان وکړي چې استخبارات فعال کړي دوی پرګوته کې یو د قانون منګول ته اوس پر دا خبرې کني دغه چلوي کاله پر خبري د افغانستان کې د ایسای ګډاګان متاسفانه کار کوي فعال دي خصوصا د مجاهدینو طالبان په وخت کې نو بنان دلته کوم ستونزه یا کوم مشکل یا کوم خطر د افغانستان خوانه پاکستان ته په صورت باندې جنس جوړېدل او وی هم دغه مسله تر ډېر بي د پوره کنټرولوي سي مهارولای سي کومه غنډه کې نه نه دنه په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په افغانستان کې هیڅ حرکت نه سکه ترڅو د خپل استقلالت له ایسای او پوزانو ول نه لید
مننه په څو لاندو دقیقو کې چې پاتې دي زغورم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم د زمونږ د شنن کو نظر واخلم یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بل د کډوالو مسله ده اشفته صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره
په دغه مور کې هیڅ د باور وړ نه دی چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د وی تر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکو کې هغه بیا خپل ګټې ته ژمن دي مګر په دا شرط چې د افغانستان لپاره او اصلا دا انساني اجمنه مدنظر کې نه لري متاسفانه او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅه یو تدوین شوی اقتصادي پالیسی خصوصا په روسیو کې هیڅ وړاندې شوی نه دی یقینا چې تاثیر لري مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کم څه وي ته وړاندیزونه کېږي که وړاندیزونه نه وي نو هغوی تمن څو ورځې دمخه په طور د مثال یو قرارداد دی چې دوی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت به سر له اوسه تر یو کال پورې آزاد دی که داسې وسي تاسو فکر وکړئ چې افغانستان 15 میلیونه کسان دي او ولته څرنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 2.8 میلیونه کسان دي او پاکستان یو صنعتي هیواد دی نو د هغوی ترانسپورت او ترانزیت آزاد شي رښتیا ګوزنه به افغانستان په کې څه به جوړ شي او بیا د هغوی موټران اکثرا یا کاملا دغه دي راسل اسخوات دي د فرمان یا جلو شترنګي نو د تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان په ترافیک کې څه منفي بدلون رامنځته کیدای شي په دغه شکل باندې اقتصادي مسایل باید حتمن برنامه ولري
اشفته صاحب دا خو د تیرو کلونو اړوند مسایل هم دي زه غواړم درته وایي چې دغه قرارداد ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوي البته لاند که جواب راکړي دا خو د پاکستان له پخوانی حکومت سره شوی وو یعنی له پاو سره نه وشوي دا یو سیاسي خبره نه ده دا یو تجارتي خبره ده د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي
نه دا د دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی دریوړو د مخه نشر شوی وو دا بیرته سرطان جن شوی او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتي لحاظه د په اخر د کال کې دا اور سر دوی وسنجي او نور جزئیات به راوړاندې کی دا موجوده خبره ده او د اقتصادي لحاظه دا د غالي په حق له هم یو څه وړاندیزونه شوی وو چې نتیجې ته نه دي رسیدلې د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره مال تجارت او پاکستان ته زی په دغه مورد کې خبرې سره شروع شوی مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې کله یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوي کړی چې سرحد رسیږي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړي. دغه موارد هم دا اوس روان دي. زه امیدوارم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړی دغه موضوعات تر کنټرول لاندې راشي.
ډیر مننه. تاسو مارج صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلاند راته وایي اصلت فن
ګوره. د اقتصادي اړیکو مبنا د هیوادو د ګټ خپل ملي ګټ پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره یو پالیسي او پروژه جوړي او پروګرام ته جوړي. افغانستان په دې اکلټ نه پروګرام لري او بل خوا ته چورته ګورو، پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په ځان متکی کړی دی.
یعنی څه باید وکړي چې دغسې یو هغه پالیسي چې تاسو وایي جوړی کی طالبان؟
یو پروګرام یو پالیسي به داسې جوړ کړي که کوم تړون یو څه له پاکستان سره کوي، به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه سوی او افغانستان ټول متکی پر پاکستان ده. پاکستان څه غواړي؟ په خپلو ګټ مانه ټول تجارتي سوداګري چارې کې همدا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزي آسیا ته نورمال ډول باندې ځي. د افغانستان کله څه زړه غواړي څه زړه نه غواړي، مثلا ترانزیت یا د مال تجارت په بندر کې دریو بندي بوبار علاوه چې تاودم کې سره تړون سره کې باندې بیا د تفاوتي څه بدلته څرګندېږي. ځکه پیږي چې افغانستان دا واک اختیار نه لري د پاکستان مقابل کې چې ودرېږي خپل حق دفاع وکړي په خواشنۍ سره. دا مشکل موږ ته جوړ شوی که دغه کله سره چې افغانستان استقلالیت مطلق وانخلي، دغه ګوډاګي او جاسوسان د پاکستان بهر نه کې ولري نه کې او له پاکستانه دا اوسنۍ رهبري خپل کورونه راونه باسي نه مجبوریت ځان خلاص نه کې، نو دغه بدبختي به دوام.
مننه. وخت مو ډېر کم پاتې دی. یو بل پوښتنه هم له تاسو کوم مارج صاحب، د کډوالو په باب لطفاً راته ووایاست چې د موږ د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران؟
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپله ګټه باندې استعمال کړي دي. که چېرې راته اوسیږي هم له نړیوال نه په دې عقل پیسې اخلي، له یونیسف نه دوی پیسې اخیستي، ملګرو ملتونو څخه هم نه اخیستي دي. نو بنا نه افغانستان خو نه شي کولای مثلا په فعلي حالت کې کډوال ته زمینه مساعد ده، کیسه د کار، د تعلیم، د معیشت، د ژوند چې هغوی بېرته راوسي خپل وطن ته. نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چې هر څه غواړي هغوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصول او مقررات د کډوالیو دوی سره برخورد کوي او کړی ده او ادامه ورکوي. کوم تغییر پکې نه راځي که رهبری تغییر کوي که نه کوي، دوی هغه یو پروګرام مخې ته ځي. بیا هم تاکید کوم د پاکستان هیڅ څه تغییر نه کوي. هغه پالیسی پروګرام چې جوړ شوی دی پوځیان عملي کوي، عملي کوي، که ملکي ادارې راځي او قضا کته پورته کوي کوم مشکل پکې نشته.
مننه. او اشفته صاحب، له تاسو نه هم دا وروستۍ پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلی؟
دا متاسفانه لا مخ په خراب دی، ځکه چې د موجوده سرپرست حکومت د نه برنامه درلودلو سره یو تعداد زیات افغانان ورځ تر بلې کډوال کیږي په پاکستان کې. او هلته همدا اوس یو کور چې سړی وغواړي چې پرانیسي، دا امکان بالکل نشته دی. او پاکستانیت ډېر برلاسي شوي دي نور هم، او د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه هر څه د هغوی په لاس کې دي. او د افغانستان د خوانه هیڅ توجه ورته نه کیږي. تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او بیچاره حالت د افغانانو او په خاصه توګه په ایران کې، مګر سرپرست حکومت هیڅ کوم برنامه ورته نظری، حتی یو اعلامیه مخبرولی نسی، حتی یو خواهش هم کولی نسی، ځکه چې دوی هیڅ برنامه نه لري او ډېر د هغوی تر اغیز لاندې دي. او نه غواړي چې کم د پوز مشر یا د آی اس آی مشر د دوی څخه خدای نه کړ دا خفه نشي. دوی د افغانستان لپاره نه غواړي چې څه وکړي. متاسفانه راتلونکي کې په دغه شکل باندې لا پسې منفي اغیزې به ډېر شي او د افغانانو د ستونزې به را هم زیاته شي.
ډېره زیاته مننه. کاشکې د طالبانو مرستیال ویان ته چې ازادي راډیو بلنه ورکړې وه په دې پروګرام کې راغلی وای او د طالبانو د حکومت د دریځ دفاع کړی وای. په هر صورت زموږ د 15 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره وو. له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خد ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې له مسؤل میرویس اشفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.